درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. ترکیه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکې میاشت په ترکیه کې وي. د ترکیه د بندونو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د طالبانو او پاکستان استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې د نومبر په شپږمه پیل کړي. دواړه خواوې په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسیدل. د ترکیې د باندنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي ټول لوري پر دې سلا شوي چې اوربان به دوام وکړي. د اوربان د تطبیق څرنګوالی به د 2015 کال د نومبر په شپږمه نیټه په استانبول کې د یوې لوړې کچې غونډې په مهال وڅېړل شي او پریکړه به ورباندې وشي. دواړو خواوو د ترکیه او قطر په مزګرتو په استانبول کې خبري کولې. د ترکیه دولتي تلویزیون آر ټي اي د خبرو د ټاکنی کېدو پره د پاکستان د لوري پر غیر عملي غوښتنه واچوله. دغه تلویزیون نه دی ویلي چې پاکستان څه ډول غوښتنې لرلې. تر اوسه طالبانو د خبرو د بیا پیل احتمال په اړه رسمن څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په پاکستان کې نږدې 10000 افغان اتباع د دغه هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن جمعه په یو بیان کې ویلي چې د مهمو لارو په چیره بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندیدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې 3 اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندیدو له امله زرګونو کسانو چې کورنۍ هم پکې شاملې دي د سړک په غاړو اړولې او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. شکیب خبرداري ورکړي چې د بند پاتې شویو کسانو د روغتیا او خوندیتوب وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي، ځکه حقوقي د خوړو درملو سرپنا او پاکو اوبو له نشټوالي سره مخامخ دي. په ورسي ورسو کې لشتلشه 3 ماشومان او یو شزه د دغه شرایطو عمل مرشي ودی. شکیب د پاکستان لوري د افغان کډوالو د نیولو او شړلو روان بهیر یو جدي بشري اندیشنه بلله ده. هغه ادعا کړی چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیفه خوشی کیږي. په بیان کې له پاکستانی حکومت څخه غوښتنه شوې چې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او انګور اډیلاري څومره چې ممکنه وي ژر بیرته پرانیسي سو افغانان وکولې شي په عزت او منظم ډول خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن مازدیګر د دوهمې شلو اوورې سیالۍ لپاره میدان ته ووځي. دا لوبه د کوربه زیمبابوې د پلازمېنې حرارې په لوبغالي کې د افغانستان په وخت مازدیګر 4 بجې پیلېږي. دواړه لوبډلې 3 شل اوورې سیالۍ کوي چې لومړی یې افغانستان په لوی توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو درېیمه او وروستۍ شل اووریزه سیالي به د راروانې یکشنبې په ورځ چې د نومبر 2 ده په همدې لوبغالي کې وي. او د چپ جوړونې شرکت انویډیا د نړۍ په کچه لومړنی شرکت شو چې د بازار ارزښت یې 15 تریلیون ډالر ته ورسید. دا یوه تاریخي لاسته راوړنه ده. دغه بریا د دې شرکت د ونډو د بېساري لوړوالي او د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی د نړیوال رونق په مرکز کې د انویډیا د ځای د تثبیت له امله ترلاسه شوې ده. له هغه وخت راهیسې چې چټ جی پی ټي په 2022 کال کې فعال شو د انویډیا ونډې شاوخوا 12 چنده لوړې شوې دي.
ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر من او درنو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغ واس من دنن رزی درس موضوع ته لمن د چ تاسو ټول درنا او خرج زكون کی برترو غجور او صحت مند او سجه او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لی زكون کو لکه سره چ تاسو ټول په هجه اس مر استاس دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حقیقت ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسه د شخصیتونو او کوم د خدمتونو اس مر دکران هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوستنه کې مراد تاسو اتلی افغاني قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلی زړوري افغاني مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږه ځکونکي د لوستر پای پر رسره ملکي وکړي او ورسره زده کړئ. درنه او ګللې ځکونکو دا ترڅنګ چې مراد تاسو ولولو نه یوازې دا چې مراد تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وې او د کومو حالاتو سره مخامخ شوې وې. نو درنو ځکونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټولو خوږه او ګللې ځکونکو سه هیله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو ځکونکو هیله ده چې تاسو ټولو سره خپل کتابچې موجود وو سیږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک و؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. ترنو ګللی ځکونکو ولولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینې وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1930 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1948 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1932 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1948 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو ځکونکو موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړي. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې راځي شوی دی. درنو ګلریز د کونکو میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خوا څخه شوی ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په علي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په علي نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل فعالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیر و مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو و. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ دیسې د افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه، یعنې د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه وو او هغوی دغه ټول شانونه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا وه، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د پاکولته نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1950 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کوو، چې میرمن کبرا نورزی په 1950 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره دا ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دې خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه ولولو، چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې، چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. ولولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و، په دې دربشکسي ځکه کمیسیون کې وازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه دروشکسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې دغه دوه شوزه له جملو څخه یو پخپله کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي، یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې دا یې لسترو فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهدات ایښودل کې یې برخه واخیستله. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل، چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې، او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لږ ولو چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هېواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د تل او همیشه د خپلې کورنۍ او هېواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی و او همیشه به یې د خپلې کورنۍ او خپل هېواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره یې افغانستان پرې نه شود. د خپلې مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پای ته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان د ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو بېلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنې میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده یم چې یو څه به مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کئ کدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس پم درن وزیر درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بم پتنې. درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګلری زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان میرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان میرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمله څخه وکولی سوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغه افغان میرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له یې بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمله څخه وکولی سوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالي زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلي د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلي نوم د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، او څنګه د افغانو مشهورو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلي د ژوند په حق له معلومات ولو، او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپله په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالي زده کوونکو، کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلي مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې ووژل چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبوره شوله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه، او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه، او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالي زده کوونکو، کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وشوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل شوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال شول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل شو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېری یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي، او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل شي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت ګلي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زده کوونکو، لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت ګله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره په ټکر کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت ګله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمن د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینهو ته خپل مخ وښیي. یعنی درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو، ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشت وه، دوهم ځل یې د شربت ګلې له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېیم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځل. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل سول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل سول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او هم چنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل سول، نو دویم ځل لپاره د دې دا عکس بیا خپور شو. او هم چنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل سوه. شربت ګله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش وو، په هغه وخت کې د یو افغان انجلۍ، یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او هم چنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله یې ورته یادونه وکړل. هغه عکس زما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هېڅکله یې نه وای اخیستې. یعنې کله چې میرمن شربتګلې د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستې و، نو هغه عکس زما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي، ما به هېڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ ښه په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربتګلې دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربتګلې کورنۍ چې کله خبره شول، نو میرمن شربتګلې ته یې وویل دا ښه کار نه دی چې اوس که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل د خوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربتګلې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربتګلې څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربتګلې هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه کومه نیشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او هم چنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه د آزادۍ میلمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزې له 2023 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې ښځینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نورو غوره شعرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینهوو کې لومړۍ جایزه سږ کال فرید قربان او په ښځو کې دا جایزه عقل اسد وګټله. نوري جایزې بیا مجدې باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یوه تشویقي جایزه سره سایست ورکړل شوه. د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې د 2015 کال د نارینه و د لومړۍ جایزې لګټونکي فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دی او تخلص می قربان دی. د خوست ولایت اوسیدونکی ما او دلته پخوانی کلی چې دی هغه د خوست تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزي کلی ورته وایي. او لکه مرغه نریزي کلی د کاروان صاحب د نوم سره ډېر تړلی دی. نو دا امتیاز موږ ته هم حاصل دی چې د کاروان صاحب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ. اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست ولایت پوهنتون کې مې ادبیات لوستي دي او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې 14 کاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیا مو له شعر سره لڅه وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي. ستاسو په مسله کې همدا کیسه وه او که ورسته له شعر سره مخامخ شولی یا ورسته پوه شولی چې قربان شاعر دی؟
د زړه تکل صاحب، زه فکر کوم دغه د شعر لیکلو دغه وړتیا یا ځانګړتیا چې دا خو د سړي د په طبیعت او فطرت کې وي د وړوکوالي نه، خو دا بیا ورسته مثلا دغه صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډېر وړوکی وم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به وم، نکل منه شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچره د سندرغاړو شعرونه او سندره اوریدي هڅه به میکول چې همدا سی یو شی جوړ کما وسم هغه وخت ما دغه املام نشولې کلای وستل من سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تطلم یو څلې کلمې کولای شول وسم را پیادی کی جماعت د سندرغاړو د سندرو غونټې به مې یو شی لیکل یو ورستو چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته چې راغلو نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څه لویو مو چې ښوونځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه د شعر سره مې علاقه وه نو ورستو بیا په دې لیکلو مې وتوانېدم چې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ بېخي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مو بهیرونه جوړ کړل ادبی غونډې به مکولې مشاعرې به کره کتنې به وي زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړي چې هغه مزه یې عملا هغه شعر لیکلو ته وهڅولم
په یاد مو دي چې لومړني شعرونه مو په څو کلنۍ کې لیکلې دي
زه فکر کوم دغه 2 کلن 2 کلن وروما چې هغه لومړني شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته وویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او هلته چې موږ اوسېدو پاکستان کې هلته غم نه وه دا د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه وه زما عمر هم یو څه کم و نو په اصطلاح داسې ډېر هغه شعر خو م نه شو سړی ورته ویلی خو هماغه د سندرغاړو روبایې به مو چې اورېدې چاربایتې به مو چې اورېدې او ځینې څپې به مو خپل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دغه 2 کلن 2 کلن به ومه چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل
اغه شیرونه مو ساتلې دي کوم لری غرزولي
نه هغه خو مې نه دي ساتلې اوس بغدا و تکل سي چاغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزده هغه دا ول چې اوس کوم لالي کوم نو مې زاو بل قدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب دی بیا به خلک اوري نو بس هم داسې یو شوق و یو ذوق و هغه به خپل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مو دوی سره به مې دغه شیرونه زمزمه کول یو نیمه را پیاده دا چې خو لیکلې بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوي وای هغه مو چې په یاد دی ک غواړی راتوي وایست
زه په کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را پیاده اوسم کله کله ملګری یادای دا چې یو شعر و چې نه کوم چې څونو خلق دي د ټول خلق دي پښتانه خپوره په ټول خلق دي او موږ د خپل د ماحول خلق یو خپل زموږ د ماحول خلق دي نو دا فکر کوم زما غلمړنی په ایستنه وایي هغه د لمړنۍ وخت شاعر
ډیر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا ورسته په خبرو راځي ورسته شعر وایي ورسته لیکي تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وي هغه یو شاعر دی او ک یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پویږي په تصویر پویږي او آهنگین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پوره
نه زه داسې خپل زه فکر کوم تکل چې بار انسان چې دی دا تر یو څه اندازه دغه شاعرانه طبع لري هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر په باطن کې وي دا بیا وروستو دا کیږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاټونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي او زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به وایم د ټول نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کیږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلی کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پې غالیبي چې دې ته مجبورۍ چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چاته ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاور سره خاورې کېږي، هماغه خلک چې له منځه ځي، پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي، له دوی سره دغه شعرونه، دغه شاعرانه خبرې، دغه خیالونه، دا تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست، بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست.
مسترګو تکل ته بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم، لومړی به د شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته، پرې لکه ستاسو خوښ شي. دا غزل یو څه اوږدی، که کېدا یو اته بایته دی، نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو، خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو، بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو، او لطف بسوی د بے نیاز خپل نورا، دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو، مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو، مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو، مکتبور ورس پر بل پکې خام شو، تا د ناز خواږه مراغل تصور تا، د خوبو غوندې خواره په درو بام شو، دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، دا دنیا اس بات د کومې بي حصۍ کړي، څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو، او ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، نور په عشق کې د ورکو په مقام شو، او ترا نغلې چې مو اوښکې در پیرزو وای، اخر خپل بدکالۍ ته په سلام شو، چا دې نوم واخیست محفل کې د قامتې، چا د نوم واخیس محفل کې دن قامت، بی اختیار لناستی نه په قیام شو، او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو، څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو، او اخیری بایتای اوبه وجود مکانی د درد خپل کړل، لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړي وو. تاسو سکال په 1940 کال کې د جنایت لومړۍ جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لنډ راته ووایاست، او بیا د هم ورسره ووایاست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب، دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم مخکېم، ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې، نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ور ولېږل، طبیعي ده چې اوږده معلومات سړي نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو، فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې هم سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً یې زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وې دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي، لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول، هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته، او سا کال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته.
دومره زه پوهېدم، خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه، خاص پښتو کې، پښتو ادبیاتو کې، دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډانې وي دوی په دې اړه چې دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي. زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصله کېږي، دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي، ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی. او بیا په داسې وجه ده کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه نشته، خو چې مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي. خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې هم خپل ځانونه واز کړي، لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې زه په خپل شعر باندې دومره ډاډانه وم او دا راته معلومه وه چې اتمن دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري. نو اوس هغه ډار چې دی ما ته یو څه حاصل شو، نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سے ماخو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو، ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دا مو چې دا ما مخکې اوریدونکو ته وو یا دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دا د پښتو د شاعرۍ سره د غزل قالب چې دا یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلای دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډولم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زمام ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکمه یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چار څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډېر مو لیکلي که مو ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه هم پکې شته، یو څه آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډېر دي. تاسو مثلا فلوریزم پکې شته، یو څه دا خو اکثریت چې دي هغه غزل دي. تکل سي
ډېره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده؟ او تاسو کره کتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکل سي زه تقریبا یو د 13-15 کال به کم زیات کیږي موږ دلته ملګري په ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډېر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و، یو خو کره کتنه غي ماغه د ولي چې فرای مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی، خو هغه مخامخ کره کتنه مبيره کوله ملګرو مختلف بهیرونه و، دلته خو ساده دي بهیر و کابل کې وخته وخت چې دلم کابل کې دینو بهیرونه کې کې نستما. نو کره کتنه کې ډېره زیاته برخه حصہ او ډېره فعاله برخه نه حصہ و. رښتیا دا چې زما لکم ډېر ادا د اوسم ډېر وخت شعر لیکلو نه ده، غوډي شعر دې چې د لو سارا یا په شعر دې په یوه ډېر هڅه سره ډېر یو دینه ډېر خواند ما خلما. نو ځینې لیکنه مې کړې دي، هغه د ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنه کړې دي، او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډېر علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنه هغه په سایټونو کې مخبري دي، په مجلو کې مخبري شوې دي، او فکر کوم چې د کره کتنې برخه په پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دی، په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسي دي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامع کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم که هر څه ورته ووایم، هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی، چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کارکتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې داسې فکر کوم دا په پښتو کې هغه سینه ده شوې ده. اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده. اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړي. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا سینه ده چې سړی ډېر ځان پېکاني کړي یا سړی پېکاني شي، ځکه اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې پکې شته. ما دا خبره کوله چې زموږ ډېر لوی شاعران هم چې دي په پښتو کې له خوشحال رانیولې تر رامضا بابا تر پسرلي صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلي وای په دوی باندې کره کتنې کړي وای لیکلې پې کړي وای دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوي. خوشحال خان ممکن ډېر ستر ټولنه او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپل څه لیکلي دي، کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړي دي، اوس هم لګیا یم. خو بس یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل کتنو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې ځینې سپارې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وکړه هغه زما بام وي که نور ملګرو ته وي که زموږ د مشرانو لیکلام ته وي چې کره کتنې یاسته یو څه پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې د شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي، مثلا ته د حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زه به تکل صاحب تاسو خواته کړي ملګرو سره به یو بعد نظم دی، دا به زه اورېدونکو سره شریکه میله د خوښي شي. څوک انځورګر به شي پیدا او که نه چې زما د ټولو محرومیو کیفیت رسم کړي، چې مې د ماتو هیلو حال وایي، چې وی خبر زما لدرست مایوسی څخه. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې ماتې شوې وعدې وپو یو در یادې کړي، چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو له سره، چې حال د هرې مخښې د قیامت وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي، تېرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي، کم سی زموږ د نیم شپو د بیدارۍ علت ته. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حسیو نه پرده پورته کړي، چې دوه رنګي د خلکو هېره نه کړي، لږ غوندې حال د روان ژوند به بدرنګۍ وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه. قربان صاحب، تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلي صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نورو شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، د کاروان صاحب، د درویش درانی صاحب، د یادت مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي. د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغېز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغېز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي، اوس یې هم لولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان سیب او درویش دورانه د نور استادان شتم ولم خو د پسرلي سیب سره مې بیا د شیل له حده ډېره جوړه ده هغه یاد یا ولما او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شمه په شعر کې سړی عقلا یو فکر وړاندې کړي یوه خبره وړاندې کړي داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولم او په اضطرا ډېر پښتوګ ورته تایل یم.
ډېر ښه، شعرونه مو چاپ کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او که مو تر اوسه پورې ټولګې هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروم. د تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې ده چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسي، نږدې یو سلو پنځوس یا یو سلو شل ووسي، یو څه زړونه ووسي، دا ما نه دي خپره کړي. ځکه له ټولنیزو میډیا د شیانو نه یو څه لرې پاتې شوی یم، یا مې ځان لرې پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري هم خپاري او دې ته څنګ ځینو مجلو او سایټونو کې مې نقل سره خپره کړي دي، خو د کتاب په شکل مې نه دي خپره کړي. او په خدای سره وسم نه ورته لرم، زه خپله داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باوري یم چې شعر وخت بلې پخېږي ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر جوړ نه یم، سړی ډېر خپور کېږي.
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزه د لومړی جایزه ګټونکو، خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځایه پورې چې په دا شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تکل ته دا یو خو ما در ترون ملګرو سره دلته د کتاب مخانه وال د مم خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی رایل او رایل او صفقات په دې رقه وکړه په کار نه کې ډیر فوق العاده دی موسیقي. زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ پر توګه د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یئ چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتلې یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بېعدالتۍ سره ځانونه عیار کوي. نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه نه یم، خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو باشي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شم، بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی، بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې عقلن دغه د ژوند د عدالتۍ د ژوند د بېمانتوب یا کوچۍ سره پرې مبارزه وکړي. او انسان ته پکار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه
Sir. کوا زبان.